دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته مزفر عباس ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري: په افغانستان کې د نامنیو د ډېرېدو له کبله د اروپایي ټولنې اندېښنې او د افغان چارواکو څرګندونې.
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات سوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي.
د افغانستان په 12 ولایتونو کې د راغلو سیلابونو زیانونه.
د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي.
د برېښنا د بلونو ډېروالي ته د خلکو اندېښنې. د نړۍ اووه ستر اقتصادي هیوادونه یا G7 نن د کرونا ضد واکسین په اړه بحث کوي، او د زهرو کاروان پونیس پروګرام کې به د یوه معتاد د زړه خواله واوري.
سړی تنګې په ما بس کړه، پیدا یې ووس طبیعت دې پېسم خوشحالي وساد تبایي.
خو تر هر څه د مخه خبرونه له نوري اس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د نړۍ د اووه پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د کرونا د واکسین پر موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سره کښېناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد وویل ځواکونو ته یې تلفات نه دي رسېدلي، او اوس هغوی د برکه ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي وسله والو یې برکه ولسوالۍ نیولې ده. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه د عملیې پر هغه موټر شوي چې د پنجشیر ولایت روغتیایي کارکوونکي لیږدول. چاودنه نن سهار شاوخوا 9 د کلکانو په پلس سیمکه شوې ده. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم شوی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په 10 ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده.
در حدود 300 خانه به طور نسبی و همچنان به طور کل تخریب گردیده است.
د ښاغلي نظري په وینا د سیلابونو چې له 2 راهیسې بهیږې تر ټولو ډېره ویجاړلي په جرم ولسوالۍ کې پیښه کړې ده. د چارواکو په وینا د سیلابونو دغه راز له تېرې ورځې راهیسې د بدخشان کابل لویه لاره هم بنده کړې او د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. پر بدخشان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته پلاره دی. دا سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نید پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړی دي. له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پارول وی، خو موسکو د اپریل په 3 اعلان وکړ چې خپل دایمي اډو ته د پوځیانو ستنېدل پیل شوی دی. د نړۍ د اووه پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کرونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلې د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په لندن کې نن د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د کرونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بې وزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالتونو له دغې ټولنې سره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ هیواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت قوانین یو څه نرم شي له پامه غورځولې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دا هغه موضوعات دي چې د جی 7 غړي به له خپلو د هند پاسیفیک له شریکانو سره په ګډه غونډه کې پرې بحث وکړي تر څو یوه نتیجه ترلاسه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 میلیارډ تر 45 میلیارډ ډالرو پورې اړتیا لري چې دا مسله یقیني کړي چې په نړۍ کې اکثره لویان ډله ییز معافیت ترلاسه کړي. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رونالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړه ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته په داسې حال کې چې د جرړو په زیاتېدو سره د بغلان د بورکی ولسوالۍ نن د طالبانو په لاس سقوط سو. اروپایي ټولنې او هند په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې روان نه منلو په کچه تاوتریخوالی غندلی دی او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور باندې وسي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازي جوزف بورل او د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د نړیوالو ګډو ګټو او سیمه ییزو مسلو پاره خبرې کړي او ویلې دي چې طالبان دي د سولې بهیر ته په ژمن نیت داخل او د جګړې دواړه لوري دي د سولې خبرو اترو لپاره مناسب فرصت بیرته برابر کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري پر راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په دغه هیواد کې د جګړو شدت او د اروپایي ټولنې او د هند چارواکو ترمنځ د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنې. تازه د بغلان ولایتي سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د بغلان بورک ولسوالۍ نن چهارشنبه د طالبانو په لاس سقوط سوه. اوس په دې حال کې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازي جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړي او په یوه د خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبان لوري د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د نه منلو کچه تاوتریخوالی غندي. دغه بهرنیو چارواکو په یاد خبر پانه کې غوښتنه کړې چې د هیواد په کچه د زر تر زره دایمي اور بند وسی. خغلو بورل او جی شنکر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید هند او اروپایي ټولنې ته د ګواښ په توګه ونه کارول سي او په دغه هیواد کې د 2001 کال تر اوسه پورې لاستراوړنې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو او ولایتونو د نښتو او جګړو د شدت راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات سوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکاتو او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
دغه شان نن د افغانستان د ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو له امله مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین سیا ورغلي، خو دغه غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه سری سوه. طالبان بیا دا ردوي چې جګړو شدت موندلی وي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري جګړې نه دي زیاتې سوي، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې د خپلو سیمو د پراخولو هڅې کوي او پر دوی حملې کوي، په خبره دوی یعنی طالبان هم پر وړاندې غبرګون ښیي. اوس مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دوام لري. د امریکا مرکزي قمانداني سینټکام په یوه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل تر اوسه له 2-3 سلنې ځواکونه له افغانستانه وتلي، 8-13 الوتکې ویستلي او تر 1400 پوځي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت د تخریبولو او ویجاړولو لپاره سپارلې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د روان مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي او ټاکل شوی د سپتمبر تر 13 د بهیر بشپړ سي.
دوستانو بیا هم پر همدې امنیتي مسلې تم کیږو او مور دل چې د نړیوالو چارواکو د افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرې دو په اړه اندېښنې ښودلې او د تاوتریخوالي کچه یې غندلې ده. دا څرګندونې په داسې مهال کیږي چې د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو څخه د تودو جګړو راپورونه ډېر سوي دي. یو له دغو ولایتونو څخه هلمند دی چې چارواکي وایي له تېرې یکشنبې راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ پکښې بې ځای سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې لشکرګاه ښار به د وسلوالو لاسته ور نه سي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشري هم په هلمند ولایت کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي له تېرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بېلابېلو برخو ته کډه سوې دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته وویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډې کولو ته مجبوره سوې دي.
جنگ او جګړې له امله تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپلو کورو څخه بېځای شوې دي، چې د بولان د سیمې خلک دي، د ناوې خصوصا د عینک شاخوا خلک بېځای شوي دي، قلعه بست، باباجي، بشران، دا سیمو څخه خلک را بېځای شوي دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بېځای سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډېره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلوالو لاسته ورغلي، اته سرتیري وژل سوي او نونس نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته وویل چې لشکرګاه ښار به هیڅکله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکي بریدونه دي، یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی. یا موټر بم کوي یا انتحار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغورې په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور خانی چې د یو پوځي کمیسیون په مشرۍ هلمند ته ورغلی پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستاني وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړی نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وجل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوی وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بشتا سکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نه سمون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
زموږ غره ازادي رادیو ری د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده. مخکې تر دې چې نورو مطالب ته ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وګورو،
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د ننګرهار د اوسپنې په سکتور کې د پانګونې کچا لس میلیون ډالرو ته لوړه شوې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو دیارلس فابریکې فعالیت لري چې د ګول، سیخ او د اوسپنیزو توکو بېلابېل تولیدات لري. د ښاغلي احمدي په خبره د اوسپنې ویلې کولو یادې فابریکې هره ورځ له لس څخه تر دېرش ټنو اوسپنې د ویلې کولو او د ګول سیخ تولیدونکي فابریکې په هره ورځ کې پنځه ویشت تر اویا ټنو ګول سیخ د تولید وړتیاوې لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اوسپنې د ویلې کولو د اړتیا وړ زیات اومه مواد په کور دننه ترلاسه کیږي او کم شمېر یې له بهره واردېږي. کابل ښاریان د کوچني اختر پر نږدې کېدو په ښار کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د وچو میوو له لوړو بایو شکایت لري. دوی وایي چې
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې پر بډای هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایرس اړوند وسایل د بېوزله هیوادونو سره شریک کړي. د جی او بډای ډیموکراسۍ به نن د کورونا وایرس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زما د همکارې په راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دې لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د څلور میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دې هیواد تیر اونۍ وویل چې هند ته هم تر سل میلیونه ډالرو زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا درې لکه کسان په کورونا ویروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نورې مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکی کال له پنځه دېرش څخه تر پنځه څلوېښت میلیارد ډالرو پورې اړتیا لري چې ډېری بالغ انسانان واکسین سي. په واشنګټن کې د بایډن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر څلورمې باید اویا فیصد بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین سي. امریکا اوس مهال هره ورځ نه لکه او پنځه شپېته زره خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تېره اونۍ دا شمیر دوه چنده و. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا شپږ پنځوس فیصد بالغ نفوس د کورونا ویروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایډن دا خبره منلی چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپایي ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپایي ټولنې څلورمه برخه اوسېدونکي د کورونا ویروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا ویروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر یو نیم سل میلیونه ته رسېدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا اویا فیصد بالغ اوسېدونکو ته کافي واکسین ولري.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه هم په صف او وزیر ډول اورېدلی سي. بیرته افغانستان ته راګرځو. د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله غور او هرات ولایتونو ته سیلابونه بهیدلی دي. په هرات کې د څلورویشتو کسانو او په غور کې د لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل سوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په څلورویشتو ولایتونو کې د درنو ورښتونو سیلابونو اټکل کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډېر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
بده مرغه په هرات کې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمیر څلور ویشتو کسانو ته رسېدلی دی. اټکل کېږي چې په راروانو څلور ویشتو ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې اورښتونو او سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنیو ته وویل
لبرنۍ ارزونې ښیي چې یو سلو درش پیته کورونه ویجاړ شوي، نه سوه لس کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. لس کسان شهیدان دي چې شپږ تنه یې ماشومان دي. شپږ سوه پنځوس هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عاجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په دولسو ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سې شنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم مرستې برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خو لا یې شمېر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو څلورویشتو ساعتونو پورې به د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې اورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د ښاریانو لپاره لپسې شکایتونه وروسته د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت چارواکي خپل غونډې ته وربللی وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتني ډول د برېښنا بلونو لګښت لوړ کړی او کابل ښاریان ترې شکایت لري. په ورته وخت کې برېښنا شرکت وایي چمتو دی څو د خلکو د غوښتنو پر بنسټ عمل وکړي او د برېښنا بلونه د تیر په څیر بیرته دوه میاشتې نکړي. تفصیل په دې راپور کې
له تیرو دو میاشتو راهیسې چې د برېښنا بیلونه میاشتني شوي خلک شکایت لري چې لګښت پرې ډېر راځي. له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون د سې شنبې په ورځ د برېښنا شرکت چارواکي خپلې ناستې ته راوغوښتل. د دغه کمیسیون مشر عبیدالله کلیمزي وویل چې د کابل ښار د اوسیدونکو له غوښتنو سره سم غوره ده چې د تیر په شان د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتني شي.
چې په یوه میاشت کې دوه کې درې کې هغه موږ ته وویل
خو صرف په هغه کښې هغه یو بولیکي تفاوت دی چې هغه د ولس پخیر دی او حق یې دی، هغه ته به توجه کوو.
د کابل اوسیدونکي د برېښنا تادیې له میاشتني پروسې په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډېر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلووات لګښت ډېروي. دوی وایي پخوا یې ساعت کې له 201 تر 300 کیلوواټو پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میاشتني لګښت کې له 101 تر 200 کیلوواټو څخه 3.15 پیسې ورکوي. د کابل ښار د چلستون یو اوسیدونکي جان آقا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دغه بل بلک دولت دوه میاشتې و، هغه خو مصرف ډېر لږ و، په دغه چې میاشتنۍ کې دا مصرف دوه چنده سو داری باید برېښنا شرکت داری منگ شکایت واقعی دقیقا.
پا همدی حال که در برېښنا شرکت مشر عارف نورزای وی د برېښنا د میاشتني لګښت د ورکړې لړۍ لنډمهالې او ازمایښتي ده او که خلک غواړي شرکت حاضر دی سو د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتني کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشتې جنګ کړو هغه څه وکړو، که ملت غواړي چې یا ژر لاړ شي هغه دوه میاشتني ته موږ اماده یو. متا یو شی درته وایم، موږ په کابل کې دا وکړه چې ټیسټینګ وسي، موږ یو دم په ګډه افغانستان کې ونه کړو. دا یو ټیسټ دی، نوې خبره ده، په نوې خبره کې پاول اوس کې هر وخت مشتون دی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې خلکو له پخواني بهیره شکایت درلود او ویلي چې بلونه دې دوه میاشتنی شي.
دوستانو لکه څنګه چې مو په دې اعلان کې واورېدل، نن هم چهارشنبه ده او د ماسپښین د 2 بجو تر 3 بجو پورې په پښتو مایکروفون ستاسو خبرونه کې موږ د افغانستان پر نامنیو باندې تم کېږو. لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واورېدل چې د هلمند چارواکو ویلي دي چې له تېرې یکشنبې راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا 1000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. دغه راز د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د هلمند پر وضعیت اندېښنې ښودلې دي. نو په همدې خبرونه کې موږ د هلمند پر نامنیو او د خلکو پر بې ځای کېدو باندې تمکیږو. تاسو هم خپلې اندېښنې راسره شریکولی سئ، خپرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې یا خپل نظرونه راسره مطرح کړئ. خو اوس په دې خپرونه کې به دم کړئ ستاسو هغه پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو راستولی دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت پښتون نظام برخوالی دی. وګوره دغه په ارغنده ولسوالۍ کې دغه د دراعي پل ډېر کم دی او کمباره دی، او دلته د جمعې په ورځ په اخترونو کښې زه تکرونه م کېږي او لاره ډېره کمه ده. دغه د کوتل راډې خوا ته دغه ځای ډېر ښه سم شو، نو موږ غواړو دا د ټولو ښځو غوښتنه ده چې دغه برغنده او پل د درایي ده دغه ډېر پراخه شي، ځکه چې اوس د تاجن پل هم پراخه کېږي جوړېږي او د سرکاري باغ پل هم په تاو سویدي جوړېږي. نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دغه پل هم راته برداره کړي او جوړ کړي، ځکه چې دا د درو ولسوالیو لاره ده، لکه د سالیکوټ، د خاصریز، د ارغنداب، د نیس. نو هیله ده چې تاسو موږ پیغام په صحیح توګه اورېدلي. السلام.
زه بصیر الله اکمل، کنړ ولایت د درپیژ ولسوالۍ د ننګلام دنګلیک په رهي کلي. زما پیغام د معارف وزارت ته داسې وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعالی لیسې دوهم ټولګي نگران معلم یم، چې زموږ کلی د نورستان سره وصل چې کوم دی په سرحد کښې پروت دی. د کورونا وایرس د پیدا کېدو نه وروسته مونږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو. اول د معلمانو کمبودي، زه اوس په خپله فعلا د دو سنفونو ته درس وایم چې اول ټولګی او دوهم ټولګی، چې د دواړو ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسېږي. مخکې به وزارت لخوا نه مونږ ته خو زخمي معلمان نیول کېدل، دا څه به ډکوله او داسې نور استادان هم هر یو ته دوه سنفونه پیلا ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نه شتون دا بله ستونزه ده. دریم زمونږ لیسه 9 کمرې لري چې 5 ټولګي په لمر کښې بهر ناست وي، چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخامخ دي. نو باید چې کوم دی مونږ دې بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو استاسو له پیغامونو څخه واقعا مننه کوم چې د خپل سیمې ستونزې مو سره شریک کړې دي. موږ هم د ځنګړو خبرونو لاله درته شریکو کبیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي چې ازادي رادیو ته راوستوي. که چېرې مو د خبرونه د لمړي سره نه اوریدل کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا ولولي او بیا واوري او نور راپورونه او خبرونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونې نیمه برخه ده د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوریس خبر.
د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې و او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیايي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه پر هغه کاسټر ډوله موټر شوی چې د پنجشیر ولایت روغتیايي کارکوونکي لیږدول. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته په لاره دی. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه دې هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست نن معلوم شي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
او وسم د ژمنی سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګروي سره وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د اتلی او قصی مرکز محکمو د نشه موادو دیرش قاچاقون کی په مجازاتو محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزې اتلی او قصی مرکز ابتدایه او استناف محکمو دیرش قاچاقون کی چې د امنیتی ادارو لخوا د نشه موادو د قاچاق او د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شي وو د دریو ځخنیول بیا تر وو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رتو ویل له محکوم شوی قاچاقون کو سره 103.1 کیلوګرام هیروین، 103.5 کیلوګرام تریاک، 15 کیلوګرام خیخه، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 350 لیټر ډیر شراب نیول شوی دي. پولیسو په نګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. په نګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2.8 کیلوګرام چارس او 30 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس، څو اندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشه یي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اته تنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې تر شپږ سو بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتل شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوران سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل چې په دوهم اقدام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 510 بوتل شرابو سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو لکه څخه پاک شوه. د خوست امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسي لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې سخ کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونه اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي دي.
بهرام اکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل بیکاری دي. کار کې سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
درمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلوی خلک افغاني په نشو کې راڅخه لیدي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
اوري بدریګا په دې ټول څه چیرې نه دی نه هي
زه چې خپل قاتل په غاښو سره چیني
کوم. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی چې ډیره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوی دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامي عملیاتو کې د افغان نظامي ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه سوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر وه. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوې وه چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم وه 100 هکټاره ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړوو. په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ سوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو له امله له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ راټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولي تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک کې دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډېریږي، خو هغوی نسي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,03,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه‌یي مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش منځته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سترګو کې چې ګرځي لکه خاورې په سترګې پرتی وي، شکه شکه کېږي په سترګې کې، سوروالی منځته راوړي. پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې چې دا کله سترګو ته داخل سي د خپل سترګې جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نورو برخو ته ورځي، لکه د سترګو شاته سي شبکې ورته ویل کېږي یغل ته ورځي. نو دلته دید خرابېږي، دا په مرور زمان د سترګو شبکې تخریبوي. شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي، کمیږي، بالاخره باعث ړندوالی کېږي. یو هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی، دید یې خپل هغه ته نه راځي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیره بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست دي چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر یې د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بلې هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه‌یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 35 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یوه شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یوه ورځ به کار نه کوي او بله ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام اسلام از ولایت دایکندی، مدت متجم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کی چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل می دادی چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه می نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستی وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه‌یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاري بولي او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه‌یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بده مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته ور وسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې له دې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات نیمروز او فرا روغتیایي چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کور ته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیې په منظم ډول څېړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشه مواد هم آسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نسته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوې، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت سته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه ده کړی دي او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دي. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دي، هغه معتادین توړی او هلته کې شپږ میاشت هغه ریته حرفه‌ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار ته مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد نه دی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی اغا معتاد یا سلی دی چه مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانان و د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلی چه معتاد کیگی اغا انرژی فیزیکی او روانی اغا کاهش پیدا کیگی او توانایی کاهش پیدا کیگی. ده ده وجه نه اغا کارفرمایان چی دی اغا سالم کسان گمارل کیگی. ده ده وجه نه زمینه کار معتادین و ده پاره دیر کم دی او لک وقت که کسان حرفه ازده کری و حدود ده سال وقت کسان پیسدی اغا با کارونه گمارل کیگی.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې، دلیل یې ستاسو په نظر شي ده؟
څو کال کېږي چې دا معتادین پیدا شوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده شوي دي. ممکن نوي قوانین چې تعدیل کېږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کېږي.
دین معتادین حرفه و مسلک هم ازده ده که دشی دوینه هم استفاده وشی. استاس به نظر ولی دولتی او نادولتی بنسیتونه دوی پکار نگو مره لی؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چه مریض هم بوی دیتا زمینه د کار مساعد بشی. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه بو کی چه دا کسان چه معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاورس که درس و افغانی هر یو سلی چه معتاد بوی دا خرچه لری پا دی ملک چه فقر لور دی ده دی وجه نه باید توجه خاص توجه دولت بو کی چه زمینه ده کار مساعد بشی چه آقا کسان چه معتاد هم دیدی هم زمینه مساعد بشه و نور کسان چه معتاد بنمی کار ده هر افغان حق دی باید دا حق بشری حق غیطا ورکول شی.
دا زهرو کاروان با دی خبرونه که دا نشهی موادو طول ارخونه چیرل کیگی باید ولری چه دا خبرونه دا ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شی.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن موتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خیوای چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو را هیڅ نه شکوي. دی وای چې څلويخ لک افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کال ما بس کوم تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاده ده، هر شای پریمانه دیل سره تنگی پا ما بس که خوده ده ویده او واسی تیبیت دی پیسم سی خوشحالی او ساده تبایی سو لیو دو چرسم شروع کو اخیر تاریاک لطاریاک سی پردر سو اول بیده قصی او کولو ری سحکان او ری خرسوال سی و مختص او پیسی را ما بس که خباله ده سایمن سبان را رو موکمیت بخاله گرو ری دری زر روپی به غشته بس مرس و مواد و تلپون و دی تاپ به واز به دی بنده و لغو برته تسلیم آل و دی براولو مدیرم پیسی غشته، کماندان طولیم پیسی غشته، نور بس غوط بود پیسی ورکه وید تشه ساله به می او شپارمی از سلم آباس راو وطم نوز کوه شپارمی از بعد بس وزیپیتا لرم مالی پلیس و لمالی پلیس و بیبرت ملی پلیس و ترالم داغا پلیس و کمس کول دا او کالات نزه کم خرسک تلویش لکر پوی ویر اصر نقد دی آقا و لاری بدغو موادو موادی پیندو سور پوس که پیسی دی طولی وراکسی داد از پیرو شایده ما بدن لدر نوی کلو وست پوش پیندو س کلو تیره ورسوالم زین دولسم می سبکو ایلو وست می شایم ندی پیاد قرآن شریف هر شایم لیاد وود خمار بسود سلابم پی غاره و لارو تالیبان و سیمی تبا و لارو پسی حالتا با طول تالیبان و مجبه پکساکی نو دو دریان جوالانه دا غصی راو ویست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشی بگم که خالی اغا اول دوت سیوه خوشاله بیار طول سر غم دست نه نشه لری نه خوند لری نه شای لری پا گرد یو اغا دی جان درد بم پی کرار آو.
دا ازادی رادیو در نو اوریدون کو دا دا زهر و کاروان خبرونی و رستی برخی تراو رسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاسی لپاره و پزل پوری درام لرو. در درامی کیسه داسی ده چه ده کریمداد مور لخپلی لور سره په کور کې ناسته وی چې خلک ده کریمداد جنازه کور ته راوړي. خود ده کریمداد مور ده دی پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی. له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې ده کریمداد قاتل څوک دی، ده کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جنازه کور تراوری
سشای؟ جنازه؟ چه جنازه؟
آده لالا می نوی
خوگه جا پا خیر خلاسه با لالا خود تو میاسه چی دی چی کابل تا تلالی دی
بالا که پرده لره که پرده لره که
دال چه
جنازه دا چه جنازه دا خوری الله دی دزره کی دست ازوی کریم داد دی خدای دی او بکی
کور می خراب شو ما خود آقا یو زی دلون سه خوی بیچار ها کنده یما اینجا سر دشمنی درستم زما سوی چه مرکی
حاجی زن زما رو جا وشه
نیم خبر پودری انډیوالانو یو ویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و. ماښام یې په کنډواله کې شپه وه، یخ وژلی دی.
بس دا قاتل میں پیدا کر سے پیجنم کیدے سے پیجنم
مورے لا قاتل میں چوک گئی
ماته می دغه پر ځای قاتل نه معلوم دی زباب دا اوس وسره جوړه سم نه ده
اوري بدريګه پدې تو څو چیرې نه دی نه
زسان چې دغه پر ځای قاتل فقط وسره چیرې کوم
اے بڈھائی دے موٹر لمحے خیمے لے رشا
نجی پریز دبا واجی چیز ماسی راو واجا بچا پتہ میں سوئی لیو
ستازوی خو ہیروینی و دے نشو دل آسا مرشو
زجی سر پی جانم چیز ماد زوی قاتل یہ
دے ما تو روسا پر ستازوی پستر گم ندیلی دلے
شیطان دا پل میں اوخو خلکو توکا چیز تا تر لحس را دیوی یا تان پی جانی زجی سر پی جانم سمازوی دی واجی راو واجا
تور پورے
قاتل نہیں نوجوان دی مختا سب ندی پیشن دلی دا پس بین جامو کی تول شیطان دی زمین خپل زی قاتل دیر شا پیشنم تا ما تا دا ہوایا چی دا ایروین وجه راوڑی اوز مزوطن وجه را خراپوی
والی تا تا جیسا دا ایروین رو کندر خیاری وارش آغا ساقیان راوڑی سا چی پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دا دلاسا ام دا دای دی چی وطن تا زار راوڑی زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دی آرام و پیشو و ساش من کمی
و شیطان بودای دا سوائی دیسی شیزا هر یاده
تا پا دیس پی نجامو آواج کولو خلق غلوی ها ستا دلاسس موش گلو خود جزوانات پا نشو اختا سویل
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلکو می ایروین خرس کری
تا دا ایروینو قچق بودی دا زنب توس من وطن تراؤنی او بیا دا نور خلکو پا لاس قصوی دومن دیر پیچی دل کم کری دیا
خدای را کری تا دی خدای پا کارو کم کار داری
زجی سو پیشنم
او بودای لرشا کنو مغزه بایی در باد باد کم تو چوکی چاجی سو افتاد از خبری کم یا
ستا پلان می ولا کنی دیکی زمین دخ پل زی قاتل دا پولیس آوزیت بیایم دایده نشهی مواد و قچق بردی
آده تو او ساجی سو پریدا زچی اول مده خاکو
اے خلکو تاس غیبت لری تاس ہم لوگ گوٹیا تڑی لیجیے تاس ہم جان ہوتا ناری نہ وایاس وہ شرمیز بھی
نمون تو کو تو گوڑی چی مونگم ستا پشان لیوانی انچو او دے عزت خلق لگری وانونی سو
تو اس دا قاتل دے عزت سرائی بولے تاس اولادون آر اولاد دا آس خلکو دا لاس مری او تاس اولتا گوری کرسکیا ناری نایاس او غیبت لری نو دا قاتل پتا بنو ہو لی
رزا رزا خوری آرچ پا خدای واسپارا خدای پاک بایی عجر در کی
زمین چنگه دزی خاتل روخ پریشتم و خلگو تاسی ولی دم نبیل صحبه یاس تاسی پا عملیانو ملندو وی خدا قاچاک برانو لسو نور بچه وی اویزا چنگه وی یو رس بس تاسی زامن هم زماد سوی پشان و وجلسی
رازا خوره پا دی سری دی زور نرسیگی خدای پاک تای پریگ دا خدای با حساب ور سر اوکی
دا سره قاتل دی دا سره وطن خراب دا سره ایس مرزوانان روشنی دا سره ارام خوره و قچق بردی دا سره روخ مپنزدی پا جبرو یو ولی یو ولی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.